ستړمه شه د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنری ما یو ساته خبری غړې کې ستاسو ورکلې کوم په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د روانو احتجاجي مظاهرو چې پکې سیاسي مشران په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوری کوي او داغي سره سره په سلور وړو صوبو کې د نوو حکومتونو جوړولو په اړه تفصيلات لرو. کومبې د ګلیاز نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی دا پښتون اژغورن غورزنګ مشر هوای د انګور اډي او چمن پر لټوالو سره تر غوښتنو منلو پوري ولاړ دي. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان سپریم کورټ له چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې د درغلې او عدالتي پلټنې وکړي او د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي د تیر کال تر پایه 1.2 میلیون افغانانو په ګاونډي هېوادونو کې پناه اخیستې ده. اوس د خبرونو تفصیل د پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي بلوچستان انګور اډي کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي تر څو د اسلام آباد لارې نه وي تړلې تر هغې غوښتنې نه منل کیږي. منظور پښتین د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوبي بلوچستان د انګور اډي احتجاج کوونکي وایي د 2023 کال د نومبر له 12مې راهیسې پر لټ وهلې خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلې. منظور په خپله وینا کې زیاته کړه چې دوی د چمن او انګور اډي پر لټوالو سره ولاړ دي. دا احتجاج لاغیر سو پیل شو چې پاکستانی حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د هماغه کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کوي. بلخوا د جنوبي بلوچستان انتظامي چارواکو په وار وار مشالو لیتوي چې د پرلتوالو د غوښتنو پوره کولو هڅې کوي. دا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د پاکستان سپریم کورټ له چیف جسټس قاضي فایز احسان غوښتنه کړې چې د فروری 8مې په انتخاباتو کې دي د درغلیو عدالتي پلټنې وکړي. نوموړي پرون په 400 کې د انتخاباتي درغلیو پر ضد احتجاجي جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ادارې اسټابلیشمنت تور پورې کړ چې په جمهوریت نظام پارلماني او سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي.
ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست په مخ کې مو من تنگ راغلی یو من نور دا کردار نه منو کومریو کوچوي یا کومرو کوچو دا کردار به ختمو نور به یاتي او یا به
د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې د جمهوریت ملاتړ کوي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. نگران حکومت او انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې فوزي سرتیرو د انتخاباتو په ورځ یوازې د امنیت چارې ترسره کولې. نن د سین اسمبلی نوی منتخب غړي لوړه او پنجاب اسمبلی با سپیکر او دغه مرستیال منتخب کوي. لکه شپه کې به د سین صوبایي اسمبلی نوی غړي سوګن پورته کړي. په حال کې په سین کې د مختلفو سیاسي ګوندونو جوړ ګرینډ ډیموکراټک الاینس، تحریک انصاف ګوند، جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامي په ګډه د سین اسمبلی مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی او ځینې پلویان هم الته راغون شوي دي. بلخوا نن پنجاب اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کیږي. مسلم لیگ نون ملک احمد خان او سنی اتحاد کونسل احمد خان پچیر سپیکر څوکۍ لپاره نومول دي. بل پړاو کې بعد اعلی وزیر انتخاب وي. د موسمونو او چاپیریال اداري چارواکو او د سینټ د اقلیمي بدلون چارو کمیټې په پاکستان کې د آب و هوا بدلون په ناوړه اثراتو اندېښنه خولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د موسماتو ادارې مرستیال مشر فهیم خان پر مشالو دی چې تیر کال پر تلسه کال لږ بارانونه او واورې وشوې. په صوبه کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر افسر خان بیا مشال رادیو ته پرون ویل چې که پر سم وخت او مناسب مقدار واورې او بارانونه نه کیږي نو له دې سره نه یوازې په سیندونو کې اوبه کمیږي بلکې د ځمک لاندې اوبو سطح هم ټیټیږي. په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د اقلیمي بدلون چارو قائمه کمیټې د فروری پر 23مه په غونډه کې د آب و هوا بدلون په اثراتو د اندېښنو څرګندونه هم وشوه. حکومتي ادارو سینټ ته په ورکړل شو معلوماتو کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د تودوخې کچه خورا لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیونو ډیرو افغانانو په ګاونډي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. یونیسف پرون په یو تازه رپورټ کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 18 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې رپورټ له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام دا نشته. اور اسے خبر دا کرکٹ کو دا پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل پنوم دا شل اور کرکٹ پاسیالو کی نن لاہور قلندرز او کراچی کنگز لوبڈلی یو بلتا مخامخی گی. دا فروری پر چلریشتم دا لاہور پا قدافی لوبغالی کی دا سیالی دا پیخور پر وقت دا مسخوتن پر وو او دا کابل پشپگنیو بجو پیلی گی. تر دی یو رز اولان دی دا فروری پر درویشتا با پیخور زلمی ملتان سلطانز تا پا پینزو مندو ماتے ورکلا. ٹاکل چبی جی سابا با لومڑی لوبا ملتان سلطانز او کوٹا گلیڈیٹرز او دویم لوبا دا لاہور قلندرز او پیخور زلمی ترمنځ ده. دا د مشالو لري خبرونه.
خبرونه مور د اوریدونکو کو دروان خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور را پرونو تر سنگ دا هم اوریدئ شئ. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د چمن او انګور ډې پر لتوالو سره ترغې پورې ولاړ دي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. په خیبر پښتونخوا کې ځینو سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف احتجاجونه کوي خو نوي حکومت د کومو چیلنجونو سره مخ کېدی شي.
دوه چې کوم پکې ماته ښکاري یو خو د مالی مسله را او بل د ترهګرۍ ده. زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبې چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابيږي.
په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي د اسناد لرلو باوجود د بې باورۍ سره مخ دي او روزګارونه خراب شوي دي.
من کاروبار کو چل زر کسان به دور راتلو وصل راځي سودا هم دې خلکو باندې بازار روانو د علاقه باندې خلکو آباد او داخله چې کوم تلین نو سره کې اتیا پیسه د کیمرا غلره.
او په اسلام آباد کې وسړنیز ادارې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په اړه راپور خپور کړی دی. په راپور کې څه دي؟
دغه ملیټرایزیشن چې دی دا د بلوچستان په پښتني سیمه کې او د دې سره سم په خیبر پښتونخوا کې یا قبایلي سیمه چې دی دالته ملیټرایزیشن ډیر زیات شروع.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپور نه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راو زموږ ګډومبه موضوع ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د انګور اډې پر لتوالو سره لیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې مظاهره چان د کال 2023 د نومبر له 12 راهیسې احتجاجي پر لتوهلې دي او غوښتنه کوي چې افغانستان ته په تګ راتګ کې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړل شي. منظور مظاهره چانو ته په وینا کې ویلي دي چې اویا کل نو رئیس خلکو په دې لار تګ را تک کول د اقدام سره خلک بې روزګاره شوي دي. خو مقامی انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې خلکو ته د ژوند بنیادی سہولتونو ورکولو په اړه عملی اقدامات کړي دي. تفصیل اشتیاق مسعود را.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگوراڈا سیمے احتجاجی درنیتا دی جیمے پتیرا ورس دی پشتون ژغورن غورزنگ مشر منظور پشتین ویراغلای و او دی انگوراڈا سیمے اوسی دن کے تا یہ پخپلا ویناکشے و ویل
ڈیورنٹ لائن لائی پاغا بندے ویرسارا جکیم تحصیلی نا دی بورے کیا دلے دا تا گوتا کھرائش بغیر پاسپورٹ بغیر ویسے بخپل شناختکار بندے چرا آریا کوئی نے نایوہ چار لگیا دو ہیس تاکریف سے کتا نہ رہے ایسے بلائی دی بانت کو دچھے پرائی بانت کو کیا دو خیال دائی بھی چھ پتا بندے ہو تا کھونی نا چھتے رہے دلے آبود دی دانگورا دخل وچ پورے پورے سلام بودائی رشتے کی سلام
منظور پښتین زیوتا کړه چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دغې سیمې غریب خلک روزګار تړلای دی.
دا
زکای مطالبات نوول ویلال صاحب زیدی چار سال سے کسے کوي او دایدا پرسکول او خاو غړي دایدا یونیورسيټي او غړي په پندل کې سلاګري بیا دا خلک چې سکول ته تاکشن په نسبت کې د پټه کړو ورګه ده باندې مالی مالان سوچ ته درویل یای ته هیڅ د تراکه هم په کیسه نه یی
منظور پشتین په خپل وینا کې د بلوچستان چمن او د انګور اډا احتجاج پر لټولې ته سب پیغام ورکوي دا هم وروي
زو دا په دین پېښو د چمن او حالت ته د انګور اډا ته د دې کې سره د دې څو حالت ای منځ ځای میرو د سراوی اسلام آباد چې د پاین کی چې د دې باندې سړی نه باندې چې د دې ځای د نړۍ باندې پای کې خبره لښکې شو وګورئ چې تر څو پر ادم مطالبه نه وي یعنی یتو ځکه چې دې خو سوي چې د دې کې باندې
د انګور اډا احتجاجي درنې مشهورونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر کال نومبر 12 راسي په احتجاجي درناکشي پلاته واهلې دي د پاکستان حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د تاګ رو تاګ او د سیمې خلکو ته د تعلیم صحت د موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولتونه د زر ورکی خو حکومتي چارواکي غوښتنه منلې ته تیار نه دي د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انګور اډا سیمې اوسیدونکو ته د ژوند سهولت ورسولې د پوره یې ګامونه پورته کړي دي خو د انګور اډا احتجاجي درنې مشرون ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناکشې پلاته وهلې وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د عوامی نیشنل گن صوبائی مشر ایمل ولی خان د پاکستان د سپریم کورٹ د چیف جسٹس قاضی فائز عیسان غختنه کړی چې د اتمې پروري عام انتخاباتو کې د درغلی او عدالتي پلټنې دی وکړي. نوموړي په چارسده کې ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړې ده چې له دوی سره د درغلی او ثبوتونه هم موجود دي. د ویل چې په سیاسي چارو کې د فوز لاسوهنې پر ضد به خپل تحریک له دوام ورکوي. بلخوا پوز دا تورن رد کړي دي. بل او د ټاکنو کمیشن وایي چې انتخابات رانه او منصفانه شوي دي. تفصیل چارسده شبیر احمد جان راکړي.
د جمع په ورځ چارسده کې شوې احتجاجي جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاستي ادارو تور ولګو چې دوی په پارلیمان په جمهوري نظام او سیاست کې لاسوهنه کوي او د دوی ګوند به تر هغې خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي تر څو چې دا لاسوهنه نوی ختم کړي.
پارلیمان نم تیر د حکومتونو نم تیر د دې نه پس زمونږ یو ایجنډا دا او دا یاران دی وګوري اوس د دې وخت کم دی اوس د دې وخت ختم دی. انقلاب بلوچستان کې چالو دی انقلاب پسند کې چالو دی انقلاب پنجاب کې چالو دی او انقلاب تاریخی د پښتونخوا نه راوچتېږي ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نه ختمو. من تنگ راغلی یو من نور دا کردار نه منو کومری او کوچوي یا کومرو او کوچو دا کردار به ختمو نور به یاته
نوبړي ویل چې د پنجاب بالادسته په دې ساتلو لپاره نور لسو یو او ایم کې هم اکثریت منډیټ تسلیم نکړل شو او ملک دوه ټوټه کړل شو. د پاکستان چیف جسټس نه دوی غوښتنه وکړه چې په اتمه فروری شوې ټاکنو دی پلټنې وکړي شي او دوی بورله د ټګې ثبوتونه هم ورکړي.
چیف جسټس اف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں اگر اس قوم کا بھی قاضی ہے وہ تو میری یہ گزارش ہوگی.
د چیف جسٹس آف پاکستان خاغلی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کتا سو زما واز اور ہے کتا سو د دې قام هم قاضی ہے نو زمون یو خواص دی ول بد مرغه تاسو هم با اختیار نه یې. مونږ غواړو چې تاسو خپل واک وکاروې جوډیشل انکوائری وکړې مونږ راغواړې زب تاسو ته کسان وړاندې کوم چانه چې پیسو غوښتنه شوې ده چانه چې پیسې اخیستل شوې دي او چاته چې پیسې واپس کړې شوې دي.
جن سے پیسوں کی ڈیمانڈ ہوئے جن سے پیسے لیے گئے جن کو پیسے واپس دیے گئے.
نوموړي زیاته کړه چې د پوسټ کار پولی او هیواد امنیت سنبالول دي نه چې سیاست کې لاسوهنه.
نور ورسره من باہر سو نه منو نور بیاران بارک تزی نور بیاران بارڈر تزی نور بیاران پارلمان اسمبلی دا جمہوری عمل نا گوتی اکاگی آئین پاکستان دی تا سوکیدار ویلے دے دا زما استاد سوکیدار دے دے با بارڈر تزی دے با زما استاد سوکیداری کئی دا قام مشری دا دی مشری نمانو
ونڈا کے دا گند مخکخ میاں افتخار حسین سردار حسین بابک نثار مومن اور نور زئی مشران ہم گڈن وکڑو اور ترڈکے تورو نے تکرار کرل خود پاکستان پوسٹ تیر وقتن کے ہم دا ڈول تورونا رد کر دی اور دا تورو نے بے بنیاد گرزولی دی چگن دوی سیاست یا ٹاکنوں کے لاسوہنا کبھی پاتم فیبرے ترسر شوی ٹو ٹاکن ورستو دا پاکستان پا سلور وانو صوبوں کے دا پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فی پختونخوا ملی عوامی گند اور نور سیاسی گندوں پہ احتجاج دی اور درٹگے تورنا لگوی پدیڑا دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی چې پاتم فروری تر سره شوی ټاکنې په خو شفافه او پرم نتوګه شوې دي او د ټګې تورونه رد کړې دي او دوی دا هم وایي کچا ته سړل شکایتونه وي نو دوی ته خواستونه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد باندې احتجاجي مظاهرې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې هم د بیلابیلو قبیلو غړو او د انډیم د ځوانانو لخوا نن بیا جرګه او احتجاجي مظاهره شوې ده. دوی هم وایي چې د انتخاباتو نتیجې غلا شوې دي، په دې باندې ډزې شوې دي او تر هغې به احتجاجونه روان وي چې انصاف ورته نه وي ورکړل شوی. د انډیم او دغه ځایي قبیلو احتجاجونه د پروری د لسم نیټې راهیسې روان دي. په دغه اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
ملی جمهوری غورځنګ انډیم غړو د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نن په میرامشاه کې بیا جرګه او احتجاجي لاریون کړي. له حکومت یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي او د فروری لسمې په ډزو وژل شو ژوبل شو ته انصاف ورکړي. انډیم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری لسمې نه دوام لري. دا این ڈی ایم ځای رهنما دل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن ټوله قبیله بیا جرګه وکړه. انتخاباتو کې د رای مرکزونو باندې وسلوال بریدونه شوي، ورسته د انتخاباتو نتیجې بدلې شوي، د دوی په ملګرو ډزې شوي. دا سه نتیجې منلو ته تیار نه دي.
غشتنه نه هغه غشتنه د چکینګ ولټ انتخابات شوي دي، هغه په داسې ماحول شې شوي دي چې سټیشنینا او چکینګ پرزایډینګ سټاف او هغه ارغمل شوي دي او دلته کې چکینګ اروز دی ډی اروز دی هغه چې موږ په خپل مخه نتیجې بدلې کړې دي. د خلاف یو خدا و چې موږ احتجاج کوو، موږ په ملګری بون نه فایرینګ کړو، باشه دین زل زخمیون دي، درې شهیدون دي، هغه ته موږ انصاف غوړي.
کس هم د ډزو پاړه منیاتی ځواکونو لا هم څغبرګون نه دی خولې، خو د فروری په لشمه ځلی انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. احتجاج کوونکو د خبرو لپاره د مختلفو قبیلو یوه نماینده کمیټي هم ټاکلې، خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړې. د جرګې او غونډې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یې پریکړه وکړه د دوی رایې غلا شوې، تر هغې به احتجاجونه کړي چې خپل حق یې نه وي اخیستې.
میشته څه ټکی کړي دولتا چې کړي سي مشتره دا نه ومنل، بیا میر دا عمل شریکوي. نن دې میر ان شاء الله خپل عمل ورځ روانه ده، ان شاء الله میر عمل وسار تر رسوي. پر اخ دم پر ان شاء الله میر نو سي نه نو مشوره شي چې ودار کین کین زینا باندې میر ګوتې شي دي چې څه پر دا الیکشن په پرم پنتالیس باندې شوی نوی دمره پر ان شاء الله دا درنګاري.
ملی جمهوری غورځنګون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړې چې داغه په حلقہ نسلوختمه او صوبائی اسمبلی پی کې 103 او 104 باندې انتخابات بیا د سره وکړل شي. د غورځنګ مشران وایي چې د لسمې فروری د ډزو پیښې مقدمې د انتظامیې په ذمهوارو چارواکو د دایرولو درخواست هم پولیسو سره جمع کړې او د فروری په 28مه د بنو په عدالت کې جمع کړ. د شمالي وزیرستان سرکاري سکولونو او استادانو هم پرون د فروری په 28مه احتجاجي لاریون کړي وو او ویلي ول چې انتخاباتو کې د ډیوټي پر مهال دوی زورول شوي دي. د رای مرکزونو نه ورنه په زوره د رای پاڼې او بکسې تختول شوي. حکومت نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې وه. پاکستان کے عمومی ڈول دا انتخاباتو پاڑا غبرگونونو پا جواب کے الیکشن کمیشن ویلی چے انتخابات یہ پسفا ڈول تر سرا کڑی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا.
په پاکستان کې د عام انتخاباتو دوه ونې پوره شوې او په مرکز کې صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره سیاسي حل ځلې روانې دي. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو کاندیدانو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او په دریم وار به په صوبه کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته کومې ستونزې مخې ته راتلی شي په دغه اړه له پیښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد نور تفصیل راکړي.
په پاکستان کې مرکزی او صوبائی حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړې سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبائی چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې دیزې کړې دي. د یادی مسلې په اړه په خیبر پښتونخوا کې میش صحافی او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي،
دوه چې کوم بکې ماته ښکاري، یو خو د مالی مسله را او بل د طرح ګرۍ ده. یو زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبې چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابیږي او د الزاماتو یو نه ختمیدونکي سلسله به شروع کیږي چې دلته به د خپلو غلطو، کوتاهو او کمزورو ټول عمل به چې کوم دا په مرکز باندې اچولی کیږي او مرکز به دا وایي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دونو محکمې تاسو سره تاسو په خپل سنبال کوي.
په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دو وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبه کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان و. البته سیاسي شنون کې په صوبه او مرکز کې جوړیدونکي راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزي حکومت به صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي، خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا د 200 عرب روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېخ چیلنجونه صدا سي بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق ان اف سی واډونه دا ټول هر سب د سنټر سره. کله چې ڈی سینٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل میننگ کی فیڈریشن شو. اس دا ڈی سینٹرلائزیشن سردا سے چل کی گی اس کا تگورے دا تیرو لس کال نہ دیو این ایف سی ایوارڈ نہ دے جاری کلے دا پاکستان چې دا خیبر پختونخوا چې په وفاق بانی دا بجلی پا مت کی کم قرضہ دا آگئے نہ دور کلی دا گیس پا مت کی چې کم قرضہ دا آگئے نہ دور کلی نور زمون چې سمر ریسورسز استعمالی گی اگا پیسے منگ تنی دی را کلی او بلکہ دا این ایف سی پا مت کی چې منگ تکم 43 یا 47% ملاوی گی اگا ہم ترجی ملاو شوی.
په پاکستان کې روان سیاسي اړې غړې د هغه وخت نورسته پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لري کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ڈی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ٹی آئی نه د ټاکنو نخا بیټ د عدالت لخوا هم اخستل شوی وو او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستی وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لسکم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په 8 تر سره شوي عامو ټاکنو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال راډیو.
نن د سن اسمبلی منتخب غړي لوړه کوي. دا تمه پرورې په عام انتخاباتو کې په سن اسمبلی کې پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي او د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د وزیرالله لپاره مراد علی شاه نومولې دي. نوموړی له دې وړاندې هم د سن وزیرالله پاتې شوی دی. په عین حال کې ځینو مخالفو ګوندونو د غونډې پر مهال د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج پریکړه کړې ده. تفصیل له کراچۍ څخه نیاز علی راکی.
نن د سن اسمبلی دا لومبۍ غونډه کیږي او نوی منتخب شوی غړي با سوګن پورته کوي. یولس بجې دا غونډه رابللې شوې ده او په ایجنډا کې هم صرف یو پوینټ ایجنډا ده او هغه دا ده چې نوی منتخب شوی غړي با خپل سوګن پورته کوي او د دې وروسته بیا د نوی سپیکر لپاره چې کوم دی شیډول جاری کیږي چې هغه نه دی جاری شوی چې یو ورځی درستو یا دوه ورځی وروسته بیا د هغې ټاکنې کیږي چې دغه نوی اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر چې کوم دی هغه به ټاکلی کیږي او بیا به د هغې سره سره د نوی وزیر اعلی دپاره چې کوم دی هم شیډول جاری کیږي. لکه څنګه چې معلومه ده چې د اتمې فروری په ټاکنو کې مراد علی شاه چې کوم دی هغه هم ګټلی ده د پیپل ګونز لخوا. هغه پاکستان پیپلز ګوند هغه په دریم ځل د سن وزیر اعلی د پاره چې کوم دی دغه نوم ټاکلی دی چې هغه به زمنګ ګوند لخوا چې کوم دی وزیر اعلی وي. او پیپلز ګوند د ټول نه زیاتې څوکۍ هم ګټلې دي چې څلور اتیا څوکۍ هغوی په سن اسمبلی کې چې یو سل او دیرش ټول ګټلې دي. بیا ایم کیو ایم چې کوم دی هغه اتیش ګټلې دي. نو پیپلز ګوند بل چا سره اتحادی حکومت نه جوړی او هغوی یوازې حکومت جوړی. دریم ځل به دا چې مراد علی شاه به د سن اسمبلی وزیر اعلی ټاکلې کیږي.
څنګه تاسو هم دین مخکې هم موږ سره خبر شریک کړي وو چې په سن کې کوم پیپلز ګوند و حکومت جوړوي او ساده اکثریت هم ورته ترلاسه دي خو نورو مخالفو ډلو د احتجاج پریکړه کړې ده او هلته پولیس هم چې دی د اسمبلی ودانې بهر ولاړ دي. او نو په دې لړ کې څه معلومات دي او اوس خو نگران حکومت ته خو آیا د دوی به احتجاج ته پریک دي کنه؟ موږ پرنو هم قتل چې په پنجاب صوبه کې هم مخالف ډلو احتجاج کړي د اسمبلی دننه هم او بهر هم.
دلته پسند کې چې کوم د مختلفو سندي ملت پال ګوندونو جوړ کوم اتحاد دی جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بیا د هغې سره سره پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جماعت اسلامی او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ګوند هم نن پرون یو غونډه وکړه هنګامي او هغه په مشترکه توګه نن د سن اسمبلی نه بهر د لوی احتجاج اعلان کړی دی. او د دې لپاره موږ ګورو چې هغوی په ټولنیزو رسنیو خپل ویډیوګانې هم خوري کړي دي چې د سن د بیلابیلو برخو نه د هغوی پلویان یا خلک چې کوم دي هغوی ته د لارښوونې کړي دي چې هغوی د کراچۍ ته راشي او نن به د سن اسمبلی بهر دا هغوی احتجاج کوي. دلته به په لویه کچه پرلت هم پیلوي.
دا مشال ریډیو دا.
اور دن کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. ګوندن په پنجاب اسمبلی کې د سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره انتخابات کیږي. پرون د اسمبلی نو غړو سوګند پورته کړ. د غونډې پر مهال مخالفو ګوندونو احتجاج هم کړی دی. د سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره مسلم لیگ نون او تحریک انصاف چې سنی اتحاد کونسل کې پارزی توګه شامل شوی خپل نماندان اعلان کړی دی. تفصیل لاهورا طاهر جمیل راکړي.
نن با د سپیکر ټاکن کیږي او سپیکر لپاره بنن سلور بجې د اسمبلی کوم غونډه د کوم اجلاس ته هغه راغوښته شوی دی. سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره مسلم لیگ نون امیدوار کاغذ جمع کړی دی او پاکستان او سنی اتحاد کونسل هم دا کاغذ جمع کړی. د سنی اتحاد کونسل د سپیکر لپاره احمد خان بچر کاغذونه جمع کړي او د نون لیگ دخوا ملک احمد خان کاغذونه جمع کړي. د ډیپټی یا مرستیال سپیکر لپاره مسلم لیگ د ملک ظهیر احمد جنر او سنی اتحاد کونسل موین ریاض قریشی کا اوزونا هم جمع کړي. دا انتخاب بنند سپیکر او مرسیال سپیکر دوباره نن سلور بجی کیږي او پس ته اغه بنه سپیکر دلته منتخب شو. اغه ود به ډیپټی سپیکر انتخاب کړي او نو سپیکر کوم دی اغه به نوی وزیر اعلی ټاکنه به هم اغه باغ اعلان وکړي.
ها دا اعلان و هم نن کوي او کنه
جی دا اسمبلی کو نامخت وخت دې کړ سلور بجې دا سپیکر انتخاب زر وشو او ډیپټی سپیکر زر وشو ډیر ټیم په وانو وخت نو دا اعلان بنن وشي او سبا به دې به کوي اجلاس وکي. دا ډیپند دی چې دا بسونه وخت اسمبلی کاروي سر تر سي او کاروي زر دوی سر تر سوال نو انتخاب به سبا دې وزیر اعلی غوشي نو دوی کوشش هم دا غره چې مریم نواز سر تر زر وزیر اعلی منتخب شي او که دې کې ډیر سات ولګي درنو دا کاروي وزیر اعلی کاروي ورځ وا لیټ کې دیم شي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په 15 بجو.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. هم دې سره د روان خبرونه نیمایه ته رسیدلې. راځي چې د ګلیاز د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پښتون اژغورنګ غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي وزستان انګور اډې کې ناس احتجاج کوونکو ته ویلي چې تر څو د اسلام آباد لارې نوي تړلې تر هغه غوښتنې نه منل کیږي. منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوبي وزستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې پر لټ وهلې، خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلې. اخوا د جنوبي وزستان انتظامی چارواکو په وار وار مشاله لوتي ویلي چې د پر لټوالو د غوښتنو پوره کولو هڅه کوي. دا ومني شترګون ان پی د خبر په مخه مشر ایمل ولی خان د پاکستان سپریم کورٹ له چیف جسټس قاضی فایز عیسا نه غوښتنه کړې چې د فروری اتمی په انتخاباتو کې د درغلي او عدالتي پرټنی وکړي. نوموړي پرون د فروری پر 23 د خیبر پختونخوا په 400 کې د انتخاباتي درغلي او ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال په امنیتي ادارو تور پورې کړو، خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې د جمهوریت ملاتړ کوي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن هم د فروری اتمی انتخابات شفافه او عادلانه بولي. د موسمونو او چاپیریال اداري چارواکو او د سینټ د اقلیمي بدلون چارو کمیټه په پاکستان کې د آب و هوا بدلون په ناوړه اثراتو اندېښنه ښودلې ده. په خبر پښتونخوا کې د موسمیاتو اداري مرستیال مشر فهیم خان مشرالو ته ویل چې د تیر کال په تارا سر کار لږ بارانونه او واوري شوې دي. په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د اقلیمي بدلون چارو قائمه کمیټې د فروری پر 23 په غونډه کې د آب و هوا بدلون په اثراتو د اندېښنو څرګندونه وشوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیونو ډیرو افغانانو په ګاونډي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف پرون د فروری په 23 په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 پورې 1.2 میلیون افغانان په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. او نن د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اورا کرکټ په سیالو کې لاهور قلندرز او کراچی کینگز لوبډلې یو وسه مخامخ کیږي. دا لوبه د پېښور پر وخت ماسکوتن پر 2 بجو پیلېږي. پرون پېښور زلمی ملتان سلطان ته په 5 منډو ماتې ورکړه.
مهم خبرونه ته ګلایز وړاندې کول او سرازو زنو سیمایزا راپورونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې ادارې یونیسف ویلي دي چې د کال 2023 تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون خپور شو زیاته کړې ده چې له خپل هیواده د ډیرو کډوالو د تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف همداراز په ګاونډي هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. تفصیلی په دغه راپور کې وو.
په تیرو 2 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایران ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوې دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر اوروسته موده کې له بیلابیلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو لمخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی، خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.8 میلیون ډالر بس پنه غوښتې وه.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په اسلام آباد کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز سی آر ایس ایس د تیر کال پاړه په یو راپور کې ویلي دي چې په ټول هیواد کې 9 اتیا ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي چې 1500 نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. د ادارې په خبره چې 90% مر جوبلا او 40% پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رامنځته شوې دي. په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علی شارک.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیرنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټڈیز یا سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې وایي چې په کال 2023 کې د وسلوالو بریدونو کې د 1500 زیات خلک مړه او 1450 زیات کسان جوبل شوي دي. په اسلام آباد کې د یو سیړنی ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2023 کې د وسلوالو سره د ناکامو مذاکرات وروسته د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د ترګرې په ضد یو جامع پالیسی نشته. د پاکستان د بدقسمتۍ د وجې چې کله په ملک کې حکومت وي نو پالیسی یو شان او د بل کس پالیسی له هغې په بدله وي. چې کوم نوی حکومت جوړیږي د هغوی د پاره خو به ترګرې ډېر غټ چیلنج وي او په خاصه توګه چې ورسره زیات سیټونه هم وي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې ویلي په کال 2023 کې 900 نوی د ترګرې پیښې شوې چې پکې 40% پیخي او 90% مرګ جوبلې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورت شوی. په کوټه کې خبريال او سیړنکار سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د پښتون میشته سیمو ترڅنګ د بلوچ په سیمو کې هم د ترهګرۍ پیخي سیوا شوې دي.
دغه ملیټرایزیشن چې دی دا د بلوچستان په پښتني سیمه کې او د دې سره سم په خیبر پښتونخوا کې یا قبایلی سیمه چې دی دالته ملیټرایزیشن ډیر زیات شلو او بل چې کوم بلوچ سیمه دی د هغه کې چې کومه ناآرامي ده د هغه خپل یو تاریخ دی د هغه خپل یو نظریه ده یو فکر دی. نو دا وخت کې نن په دې کې شک نشته دا زیات سیمه زیات دي لیکن به هم کتل سکاله مخ یا 15 سکاله مخ کې ورته وګوري نو دلته زدا ویلی سم چې د بلوچستان کمی بلوچ مشته سیمې دي یا پښتني سیمې دي نو کمپیریټیولی کته موازنه وکي نو لس یا 15 کال مخ کې دلته تاو تریخوالی امنیت چې وو هغه ډیر خراب وو.
اسلام آباد کې یو بل سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 1300 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 سیکورٹی فورسز او 222 عام خلک مړه شوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان راتلونکي حکومت ته د گاونډي هیوادونو سره د امن لپاره مذاکرات پیل کړی.
خاص کر بیا د دوی نه د پاکستان فوج وی د اف سی ځوانان وی او یا بیا د خیبر پختونخوا پولیس وی او د بلوچستان پولیس وی نو د دینه خو عام وګړو ته یو مستداوی چې کله هم داسې واقعیات جوړ شي په یو ځای کې الته کې تګ را تک بند شي الته کاروبار بند شي د خلکو ژوندونه بالکل بې ځایه شي ګډوډ شي د ماشومانو سکول کالج ته تګ را تک بند شي د خلکو کاروبار ودرېږي د هغوی د خوراک سکاک پیدایش د هغوی د کارکرمندۍ کارونه ټول اوځپلې شي کله هم چې امن طرف ته خبر راځي ډزبندي وشي جنگ جګړه ودرېږي د خلکو ژوند بیا ورو نارمل سي طرف ته راځي څنګه چې موږ لیدلو ته 2014 نه پس په وزیرستان کې په نور ځایونو کې چې کله جنگ جګړه ودرېدل نو دغه 15 کاله امنیت ډېر ښه شوی وو.
پی آئی سی ایس ایس وائی چې په کال 2023 کې د پاکستان سیکیورټی فورسز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړه او 615 وسلوال گرفتار کړی دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
په پیښور کې مش اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې په پیوار کارډ مدا ورلا وغځول شي. د دې په خبره له دې اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینو افغان کډوالو سره د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې دي. راځي چې دا واورو.
میرباز پنځه کال یا سر کم زیات کیږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوي. دا کیړې مړې و سره اړه وراړه.
تیر کال نومبر لومړې نیټې نه بے اسناد افغان کډوال حکومت نه پرې خودل چې تاسو وځي. یو اندازې مطابق څخو شه 15 لک بے اسناد افغان کډوال چې دا پرې ورستو کې افغانستان ته ستانه شوی. تاسو څه احساسات دي؟ وسم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره و چې چا سره اسنادونه نه و چې چا سره اسنادونه و د فارغ د سید فار سنشت خو سارات دومره پریوته چې موږ به 1500 غټلې اوس 200 غټو. لکه بازارونه مر سره خراب شو، ډیر لن مر سره خراب دي. خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړ چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځ راتلو وصل راځي. سودا هم د خلکو باندې بازار روانو. د علاقه باندې خلکو آباد او د خلکو چې کوم تلین نو سلو کې اتیا پیسه د کیمرا غلل 15 کال د شکل د خلکو کاروبار کړي. د دې خلکو په خلکو د ماملې دي، د خلکو په دې خلکو ماملې دي. د څه کال یا شپږ میاشتې یا چې دوه ټیم ورکې دا خو بیخي د سنا جایزه غوندې ده.
موز ما فرمان دی بورډ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویو چې را مونږ له دا کارډونه کې ټیم واچول شي او نوې شي لګ مونږ لا.
نو تاسو له خو دوه ځل پکې دا میاد وچول.
نو مې ته مونږ ویو چې را بیا پکې واچي، بیا پکې ټیم واچي چې سمره ډیر ټیم پکې واچي را مونږ لا لګا فایده نه کراځي. نم لګل ته په حساب کورس ته نه روزګار شته دی او دلته چې کم دی دلته غوزمنګ روزګار دی چې د دې ځای نه زون خود خپګان دی. اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګا پیدا شو یو ځای نه بل ځای لزی مشکلات سره خامخه سره مخ کیږي.
زمانم شیر اکبر ضروره په کار خدا ده چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړي دي او دوی بار بار وجدا بدلی یو دادا سګ دا سکیږي. او چې کم ماجر دلته پراتی دي بعد چې دوی لا کم خلک چې کارت نم لري اغیله په کار چې کارت جوړ کی په کار داده چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال سره دلته پاتې شوی دي. او موږ په خپل زما 35-37 سال عمر زما بل پیدایش دي دې په خبر ده. نو په کار داده چې موږ د پاکستانی کارت راکې ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسی کړی دي. زمونږ والد صاحب ډیر په انقلاب کې وخت دلته په خوار اغیله دلته دي او زما والد صاحب دلته په خبر کې دفن دي دلته وفات شوی هم دي دلته. نو اوس چې موږ شول د زمنګ اسم نشته ده زمنګ د خپل وطن مونږ تخکاری.
زمانم نعمت الله ده د میانو کار کوم يم د افغانستان د لغمان ولایت ما. سوق به کورونو کې پټول، سوق به مارکیټ کې ځان پټاو، هر خوا ته به پولیس ګرځي ده کارت وختنه به کو ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول. نو بس دلته سو دکانونه کریانه سٹور د شل 15 لک روپو په کې مالو پلس لګي خرڅ یا زما خپل او دانه گاډه او 15 لک مې اغشته او سوزه کې 22 ماډلو پلس لګه مې خرڅ کړه. مجبورې نه ما ویل شړی انسان د کنه نه پويږي. گاډه هم خرڅ کې یو 125 کوټر هغه مې خرڅ ک په تاوان ما سره کارت نو نه اد ډار نم خپل ډار نم لاړه سو ګو شړل سو خپل لاړل.
جی زمانوم زړګې ده او دلته بورډ بازار کې فروټ خرڅو. یار اصل کې خبره ودا چې مشکلاتونه خو ډیر دي. مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته. بل زمونږ پیدایش دلته شوې ده، زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوې ده. زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده. نو چې مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ډیره سخته ده یار.
کورونه لاسم شتال ته
اسم نشته ورونه کور لرو او نم زمکشته او نم جیداد شته اسم نشته. بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده. بس د ورځې کار کو په دې ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
اور دن کو دی رن وڑن دم پ بوٹ بازار کی دا افغان کڈوالو سر زمگا دا همکار فرحات شنواری خبر اور دی اوس وخت شوی دی زمگا دا ونیز خبرون نوی نڑے دا دی ونی پ خبرون کی دا سیمی دا غنجونو تاثرات اور چی غختلی دا زدکرو لپار کالج او یونیورسٹی تا ولاد شی خو کورنوی براکس دینی مدرسو تا ولی گلی او یا هم پکور کې ناشته د خبرونې جوړون کې آسمه ګلدا
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم د پاکستان په زیاتر کلیوالو سیمو کې کورنۍ جنکۍ دینی مدرسو ته زده کړو لپاره لیږي، خو هلکان کالجونو او یونیورسټو ته استوي. په دې اوونیز فیچر کې مشال ریډیو د هغه جنکو سره خبرې کړې چې په کالج او یونیورسټو کې د زده کړو شوق او وړتیا لرله، خو د کورنۍ د مخالفت له وجې یا خو په کور کې ناستې او یا په مدرسو کې په زده کړه مجبوره شوې. مشال ریډیو په دې اړه د داسې جنکو د پلرونو سره هم خبرې کړې.
ما خو لسم پاس کړو، ما یوازې به نور تعلیم هم کوم، خو چې کله ما بیا په کور کې د کالج دا داخلي دا خبره وکړه نو په ټولو داسې مطلب بدول لګېد او بدې وګڼله. ما ځان سره وی چې ما داسې څه خبره وکړم چې بدې ټولو بدول لګېد.
د کوزدر اوسیدونکې 19 کلنې نجمه تر لسم جمعه تعلیم د خپل علاقې په یو سرکاري سکول کې کړ دې او غوښتل یې چې کالج کې داخله واخلي او وړاندې تعلیم وکړي، ځکه چې د وستازي جوړېدو شوق یې وو. ولې پلار یې ورله د کالج په ځای مدرسه کې داخله واخسته چې د دینی علومو زده کړه وکړي. په داسې حال کې چې نجمه د مدرسې نه راغلې وه او په کور کې د مور سره اخلی پخلی کاوه، مشال ریډیو ته وویل چې درې رونا او دوه خویندې درې مشران دي. رونا یې د ښار په پوهنتون کې داخل دي، یو د ډاکټرۍ او بل د انجینیرۍ سبق وایي او دا چې خویندې یې واده شوي دي. نجمه زیاته کړه چې د خپلو رونو په شانې اعلی تعلیم کول غوښتل، خو پلار یې ونه منل او ویل یې چې په جنکو نوکری نه کوي، نو بیا یې دومره ډیر سبق ویلو ته ساجد دی. مدرسه ور لخه ده چې د خپل دین په اړه پوهه ترلاسه کړي.
پلار مې وی کینا دغه سبق دې پوره دی، په کور کې کینا وی د مور سره سکار مار کاوه بچره سبق دې ډیر شي د مدرسې ته زرازه بچره خپل دین لګا خبره را خبر شي او وی سو زده کړو کړیو وی دا به په کار را شي. ډیر مینه ته سوال می په کور کې پلار ته وکړو چې ما باندې سبق وایا، زما رونه لګیا دي سبق وایي او ما نه پرېږدي خپل هو یونیورسټي ته ځي راځي سبقونه وایي. په دې ډېر زیات خپه شوم زه چې رونه مې داسې را باندې ځان غلی کو خاموش شو، ځان یې ناغرضه کو او څه یې مراته ونه ویلو. رونه مې زما لپاره لږ سایډ نه شي اغوستلی، لږ غږ نه شي کولی، زما لپاره لږ آواز نه شي اوچتولی.
تخبای اسیدون کې 85 کلن ګل اکبر خان په یو سرکاري سکول کې استاد دی او د شپږو بچو پلار دی. وای چې په اولاد کې دوه هلکان او څلور جنکۍ دي او دا چې دوه مشران لوریانې واده دي. وای چې مشر لوری تر اتمه د سکول سبق ویل دی او دوهمې لسم پاس کړي. ګل اکبر خان دا هم وای چې د کور خرچې یې زیات دي او نوکری ختمې دوته یې وخت لګ پاتې دي، ځکه یې کشر لور د پنځم جماعت وروسته د کور سره نږدې یوې دینی مدرسې ته لیږي او زامن یې په سرکاري کالجونو کې داخل دي. ګل اکبر خان زیاته کړه چې په ځامن یې اعلی تعلیم زګه کول غواړي چې د ګټي وټي وسیلې وګرځي.
تمام دو بچی چکم دیا میں وعدہ کڑی دی والا بچے میں چکم دا چکم اور دا دا اس ما مدرسے تا چولے دا داگے دا وجہ دا دا تم دے دے اس خودی دے وطا نصیب کلاو کی نو مخ کے چی بدے زی نو خام خا چکم دے وعدے شی نو بچی شی نو بے کم دے وطا بے قرآن کو خودی شی کنا نو دا آخرت کم بکارے گی او پر کور کم جون خوشی بل دو زامن میں چکم دی آغا دو سو کالش تلے گم اصل کی وجہ دا دا چے جنے چکم دا آغا تا دا روزگار اور دیر کم مواقع ملائے گی اولکان چدی کنه نو دیتا روزگار اکثر په ژوند کې کم دی تعلیم نه پاس ملاو شنو پس دا غي کم دی خپل ځان لکه چتر روزگار ګوري دا غي مواقع ورته ملاوي دي چې خدای لوریان لډیر سخت شي زمون په معاشره کې پجینې نوکرې باندې ډیر زیات پابندیان هم وي او مون خلک چې کم دی زیات تر ماشومان چې کم دی هغه د ته بار پریدوم نه نو خدای دا چې دا ماشومې باندې د دینی سبق پیزا کما چې دا مخکم ورته بکار شي.
سیدونکو 15 کلنې رابیه مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومانو د ناروغۍ په وخت معاینه لپاره یو سرکاري هسپتال ته ورغلی و چې پکې د زنانو الټراساوند نارینه کاوه. رابیه وای چې دغه حالات یې ولیدل نو په شا شوه او خپل معاینه یې ونه کړه ځکه چې د پردي نارینه ستر ماتول د روایاتو خلاف دي او نئی زمیر ورته اجازه ورکولا چې نارینه ډاکټر یې معاینه وکړي. رابیه د هم وای چې د هسپتال عملې نه یې وپوښتل چې زنانه ماهره ولې الټراساوند نه کوي نو جواب ورکړل شو چې په هسپتال کې د زنانو ډاکټرو کمې دی نو ځکه نارینه دغه ډیوټي کوي.
من اکثر اسپتال ته چې کله بیمار شو لکه الارش ته شو یا د سیشیر پاو ته شو هلته کې لکه موږ چې اسپتال ته ورلو نو ښځو په ځای کې سړی ناست او الټراساوند کو چې موږ وکتل نو ډېرې ښځې داسې وې چې د الټراساوند نه روسته کېدلې ولې بیا به پرې لکه خالاګانې شو یا نور داسې خلک شو د اسپتال عمله شو لور به پرې راوړل چې شا به الټراساوند وکړي نو بیا موږ هم ورلو ما په خپلو سترګو ولیدل چې سړی کولو خدای شته زه خو دې ښځې طرف ته توشلم پرده منځ کې وا او داسې ډېرې ښځې وې ما په خپل سترګو لیدلو چې هغوی له سړی وکړل لکه پرېګنینسي حالات کې نو دا ډېره بده خبره ده خاص کر که دلته کې زموږ زنانو تعلیم کړی وی نو نن بابالې دا پېښه موږ ته مخې ته راتلې چې موږ اکثر اسپتال ته لاړ شو نو لکه زموږ چیک اپ سړی کوي.
د مردان اوسیدونکو له بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي فعاله سیده نازیا شانه مشال ریډیو پښتنه وکړه چې د اولی د کورونو لخوا اکثر جنکې د دینی علوم زده کړې لپاره مدرسو ته او هلکان اعلی تعلیمي ادارو ته استول شي او دا چې دغه جنکې د دینی علم سرته رسولو نه پس خپل علم سمره په کار راوستل شي نو په جواب کې نوموړي وویل چې ټولنه کې اکثره کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له وجې هلکان په کالجونو او یونیورسټو کې داخل کړي خو جنکۍ مدرسو ته لیږي. نازیه وای چې زیاتره کورنو کې علم سرته د رسولو وروسته بیا هم ډیرو جنکو ته اجازه نه ورکړل کیږي چې مدرسه یا سکول کې استاذي وکړي.
چې کله د بچو د تعلیم فیصله کیږي نو موږ دا کتلی دي چې الکان بهترین تعلیمی ادارو ته ولېږل شي او عموما زنانه ماشومان چې کمې دي نو هغه موږ دینی مدرسو ته ولېږو. په 15 کال کې یې علم حاصل کی یا 8 کال کې یې مفتی کورس وکي خو د بده مرغه خاص سرکل دي ته ولې شي یو محدود سرکل دی دای نه نشي وته دی دای خپل علم او د خپل پوهې فائدہ نه خپل ځان د پاره یوټیلایز کولی شي او نه نور ځکه عام عوامو تک ور کولی شي نو یا نور زنانو ته دی ته خدا ویلي کیږي خفهر سره چې په دې مدرسه کې تاسو سبق خوې او بیا دا اپورچونټیز نشته چې یا تاسو سکول کې کالج کې یونیورسيټي کې یا په بل اداره کې تاسو د خپل پوهې او د علم نا خپل ځان سوشلی یا اکنامیکلی امپاور کې زمونږ د زنانو چې کوم پرمختګ دی نو دا ځکه د دې سره ټیک ټاک استحصال وشي.
نزیه دا هم وای چې جنکو له د هلکانو پرنګ د تعلیم د حصول او روزګار کولو موقع ورکول پکار دي. او دا چې کزنانه بینک د شناختی کارت یا پاسپورت دفتر ته هم ورزی نو په ډاډه زړه به خپل ضرورت بیانول شي.
زه هرگز دا نه وام چې یو ماشوم دی دینی مدرسه کې تعلیم نه حاصلی، عالم یا مفتی دی نه جوړیږي. د یو پښتني مسلمانی په حیثیت زه دا ډیر فخر سره وام چې دینی تعلیم حاصلول پکار دی، خو سره د وخت تقاضو مطابق دنیاوی تعلیم هم ډیر زیات ضروری دی. خپل بچو کې فرق نه دی کول پکار. خو چیرې مونږه د زوی سره سره په خپل لور هم تعلیم وکړو نو مونږه دا معاشره کو فرض کا تعلیمی طور مضبوطو یا معاشی طور معاشرتی طور زما په خیال دا لور او دغه تعلیم او زمون دا ښه فیصله یو ښکلی مضبوط کردار ادا کولی شي. د دې نه علاوه چیرې مونږه د وخت تقاضو مطابق د خپل لور تعلیمی یافته نه کړله نو مونږه په مستقبل کې بیا دا وینو چې نه به دې د خپلو بچو دپاره د ښه فیصله راشي. دا یو به تسلسل روان وي او زمونږه را روان چې کوم نسل یې نه ابه هم په دې حتوتو باندې یو نقصان به ټول زمونږه فی ملته یي.
جوړو سیدونکو مفتی بشیر خلوزو چل وړس دکړې کړي او مدني فعال دی. مشال ریډیو تری و پختل چټولنه کې ولی جنکو ته د هلکانو پرنګ د اسری علومو د زدکړې موقع نه ورکړل کیږي او په دې اړه دینی احکامات سدي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې جنکو له د اسلام په دایره کې دننه د دنیاوی یا دینی علم په حصول هیڅ بندیز نشته او دا چې د اسری علومو زدکړه هم د وخت اهم ضرورت دی او د ژوند په هر شوبه کې زنانو له د اسلام په ټاکلي شوو حدونو کې دننه خپل صلاحیتونه په کار راوستل ضروری دي. او دا چې په دې لړ کې د کورنۍ نارینو له د خپل خویندو او لوریانو مرسته او حوصله افزایی کول په کار دي.
نمړل عمل د تعلیم نه پس د هغه د ریټن فکر دی. دوی ګومان کوي چې کني بیا د پیسو مادو په شکل کې دوی ته هیڅ بلاس نه ورزي او ګټه وټه هیڅ خرګنۍ تزي، کم چې یو لوی غلط فهمي ده. همدا عمل دی چې دینی تعلیم ته یې توجه زیاتوي، کوم چې ښه خبره ده. خور سره د هنري زده کړې ته هم پام وشي. دویم عمل یې د اسانتي او د نشتون دی. چرته چې د سرکاري محکمو لخوا په یو سیمه کې د هلکانو درې صدور ښوونځي سکولونه وي، هلته رجنکو یو هم نه وي. او بله وجه کلتوري ستونزې دي چې مخلوط تعلیمی نظام یا کو ایجوکیشن په وجه اکثر مشران د دین ډډه کوي. که دوی لپاره جدا خونځي او سیستم جوړ شي نو ډیر به غوره وي. باید چې موږ خپل سوچ هم بدل کړو او دغه سي د سہولیت وختنه هم د سرکار نه وګړو او زنانو ته هم پوره پوره مخې ورکو. په ځنګړې توګه د طب، هوم اکنامکس او تعلیم په شعبه کې چرته چې د زنانو ډیر زیاته اړتیا لیدل کیږي چې په دې هم پوره پوره توجه ورکو.
تونو لخوا د ماشومانو ایمرجنسی فند د یونیسیف کال 2021 په یو راپور کې راغلی دی چې پاکستانی سکولونو کې د پرایمری په کچه د داخلي دونکو تقریبا 1.5 کروڑ جنکو کې صرف 2.5 کروڑ جنکۍ سالمی زده کړې ترلاسه کوي او پاتې 5.5 کروڑ جنکۍ د کورونو ستونزو له امله خپل زده کړو ته دوام ورنکړل شي او ډېری جنکۍ مجبور دي چې د خوخې خلاف یې زده کړې پرېږدي او ودونو ته اړ کېږي. دا به د نن ورځې خپرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
دا مشال رادیو ده.